سلامونه لس بجه شوه په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیرخان متقی د تاتارستان په کازان ښار کې د مسکو فارمټ د غونډې په څنډه کې د افغانستان لپاره د چین او پاکستان له ځانګړو استازو سره کتلی دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل پرون پر یک شبکې په یو بیان کې لیکلي چې په دې کتنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی له ډیپلوماتیکو لارو د افغانستان او پاکستان د روانو ستونزو د حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د چین استازي یوشیانګ ډاډ ورکړ چې هیوادی په ډیرو برخو کې له افغانستان سره د مرستو زیاتولو ته چمتو دی. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې پیل شو. دوه غونډې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال او درې نورې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جوړې شوې. د مسکو د فارمټ په تیرو دوه غونډو کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې، خو د جمعې په ورځ په وروستۍ غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د طالبانو د حکومت د پلاوی د مشر په توګه په دې ناسته کې ګډون وکړ. په افغانستان کې د ایران سفارت اسلامي پیوستون په نړیوال کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوی د ګډون خبر ورکړی. د ایران مهر خبري اژانس د ایران د سفارت په حواله دا خبر خپور کړی، خو په خبر کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو په پلاوی کې کوم چارواکي شامل دي. خبر زیاتوي چې دا غونډه نن پیلېږي او د سه شنبې تر ورځې دوام کوي. د مهر د خبر له مخې د اسلامي پیوستون په 10 نړیوال کانفرنس کې د فرانسې، سوریې، لبنان، مصر، مالیزیا، پاکستان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سنی او شیعه دینی عالمان راټولیږي او هدف یې د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول، د دینی عالمانو او عصري پوهانو نږدې کول او د اسلامي نړۍ د ستونزو هوارولو ته د حل لارو موندل دي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه چې د تهران کانفرنس ته د کومې کچې چارواکي لیږلي دي رسمن څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د زوی میرویس ظاهر مړی پرون د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. میرویس چې د ظاهر شاه د کورنۍ تر ټولو ځوان زوی و، د جمعې په ورځ د شپږ شپېته کلونو په عمر په کابل کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت سیاسي کمیسون پرون په یو بیان کې د میرویس ظاهر د مړینې له کبله د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. له هغه مخکې د افغانستان ډېری سیاستوالو هم د هغه پر مړینه خفګان ښودلی وو. نوموړی چې په 1325 لمریز کال کې د پاچاهي نظام پر ضد د سردار محمد داود تر کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره په ایټالیا کې اوسېده. په 1301 کال کې هیواد ته تر راستنېدو وروسته تر اوسه په کابل کې استوګن و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي د هند د استخباراتي ادارې یارا ایجنټان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټي ښار ته نږدې په مستونګ سیمه کې د جمعې ورځې د خونړي چاودنې عاملان دي. ښاغلي بوکټی دا څرګندونې پرون په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. هغه د خپلې دې د اړوند شواهد ښکاره نه کړل، خو پاکستاني پولیسو پرون راپور ورکړ چې د دې برید په اړه یې تحقیقات پیل کړي او د ځان وژونکي بریدګر د ډي این ای نښې د څېړنو لپاره استولې دي. تم دیال کې د دې برید د مړو شمیر پرون 950 تل وړ شو. په دې ځانمرګي برید کې چې د میلاد النبی په مناسبت د جوړو شو یو مراسمو پر مهال وشو، لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو سلامونه او ښه هیلې مې همني. ستاسو د پوره روغتیا، سلامتیا او سوکالي په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تای روشان وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، خوشاله يم چې ستاسو د خوښي پروګرام د خبرونه وخت را رسیدلې او ستاسو هغه پیغامونه چې په خپل ژغ مو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري سب کړی دي او پاغو کې د خپل رکوسو وازیزانو په لټنه کوي او یا هم د کومچا د پیداسيوي عزیز په حق لا معلومات راکوي درته خبرو. ګرانو دوستانو، لکه د تل په شان په لومړي سر کې د هو ګرانو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې د ځینو پیداسيوي کسانو په حق لا معلومات راکوي.
سلامونه نیک هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنی اوریدونکو محمد اسلام همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. پای روشن صاحب تاسو تیرونی په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټ کې و. نو کچيري باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-41-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-41-1. کچیری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفاً دې پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست په اړه معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمد نامه د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه لمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلام او بعد سلام. ز عبدالعزیز د کندهار ولایت تجری د لسوالی څخه خبر کوم. یو ماشوم چې تقریبا د وو اتو کال پر شاو خو باندې عمر لري او دوه کال مخکې موږ پیدا کړی دی د کندهار په شهر کې، او د خپل نوم منی رحمت وای او د پلار نوم کل علی محمد او کل ولی محمد یادی، او د یو ورور نوم وکیل احمد یادی او د بل ورور نوم عبد کبیر یادی. نو د زمر سره دی تقریبا دوه کال کیږي. نو هر څوک چې د د ورثه او پات معلومات لري یا خپل د د وارثان ما ژغاوري، نو پر دا شمیره دی د مړ سره اړیکه ونیسي 0-2-2-1-5 0-2-1-5 او دا واتساپ شمیره هم ده او ساده شمیره هم ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو رکسو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو په لټه کې دي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له ګرانه دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله لرم چې رالرو جوړ خوښه او خوشحاله څوکاله ارامه اوسې. ګرانه بیا هم مینهګل وفادار د ښکلي ننګرهاره بټیکوټ ولسوالۍ څخه مې زنګ درته واخلې. زمونږ هم دغه شان یو دوست دی چې جان محمد ولد خان محمد، دا څلور میاشتې کېږي 10 کاله عمر لري چې نادرکه شوی دی، او که چاله معلوماتي یا چاله پته ګرانه نو لږه ساتي تکلیف لري، موږ لږ په دغه شمیره باندې زنګ وکړي 0-3-5-5 اخرې کې شپږ دېرش، یعنې 0-3-5-5 شپږ دېرش. یو ځل بیا دا شمېره تکراروم 0-8-5-3-5-3-6. خخ پروانه خو وخت کې شی دی ولر اجازه جایزه هم دی ګرانه. خخ پروانه خو وخت لري خو په من.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دروزګان ولایت جزول سالی سمیاړي کني ولې د ما یو وطنوال دی. دوه کال کیږي د ایران او ترکیه په سرحد کې ورته نیمه توپیک دی د امیدلا زوی دی 0-15-2-3-5-3-5 شماره تماس ونسی. مننه تشکرې دغه جانب ادا کوو چې موږ ته ښوونه وکړي.
السلام علیکم ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلام وړاندې کوم. زه یم مطلب وایم له موږ ته غریښ کولې سورې څخه تاسو ته پیغام کړم. زما یو ورور دی چې نو لا په نامه دی، شاوخوا یو کال کېږي چې ورکسي او د جلوس کار دی. دوی غټ سترګې دي او د راشتې سترګې باندې لږ کلک خاله هم شته. هسې دوی ششته مې برابر نه دی، بس خاص په خبره نه پوهېږي. که چېرې ورته پوښتنه وکړي چې نوم دې څوک دی خو ویلی نه شي، او که چېرې ورنارې کړي چې نورلا بیا د نورلا په نامه راختي، نو موږ څخه نادرکه شوي دي. شاوخوا یو کال کېږي دی، عمر یې 14 کاله دی. د هلمند ولایت د ګریش کوډ ولسوالۍ د لر سیمه د سراسري سرچې د علاقې څخه نمبر ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. که چېرې کوم مسلمان ته معلومات زموږ سره د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ونیسه ټلیفون دوه شمېرې دي، اوله شماره یې چلاته 0 8 5 9 1 0 9 0 9 1. شماره یې زه دا وایم 0 5 8 1 0 9 0 9. او د ټلیفون بله شماره ده، د سیم شماره ده 0 2 9 6 3 2 8. ټلیفون شماره یې زه بیا وایم 0 2 9 6 0 3 2. دا زموږ دوه شمارې دي. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي په اړه دې مسله دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دغه هلک حبیب نومیر د بهلول اکا زوی دی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه دریم حوزه بولان کې کور دی. چې نادر اکثر هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري په دالان شمېره سره د زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 8 9 1 9 0.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ریډونکو ته نیک هیل سلامونه او احترامات. د ما زوی د میوند نیمیږي ترکالی په تندې له کور نظر کسوی در چاته چې معلومات په دې نمبر دې واړی کوونیسي 0 3 9 6 2 0 0 3 9 6 2 0. مننه تاسو د کامیابی په هیله. ازادي راډیو دی ژوندۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټولو درنوکه درمنه درنوکه کارکونکو کارکارانو ته سلامونه په دې لنج ټولو تر کړو خوش خوشاله سوکري. ازادي راډیو او ټولو ته سلامونه. یو خاص سلام شاغلی تایو روشان صاحب ته. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ همدل ازاده کارزک د سیمې څخه درته دا پیغام پرېږدم. رب سم دې ته چې یادمر د واشیر ولسوالۍ د بدکار د سیمې څخه یو کس د محمد اسماعیل په نامه تقریبا 15 کاله کېږي چې د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو محمد اسماعیل چې دی عصبي تکلیف هم لري، داسې جګ ځوان دی او تور پاج به پېچې تقریبا 15 کاله کې چې نادر کسو دي. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د محمد اسماعیل په اړه باندې معلومات وینو کولای شي زموږ په دوه غبرګو شمیرو را سره اړیکه ټینګ کړي او موږ د خپل وس مطابق جایزه غوي ته ورکو. نو دا اړیکه نو لومړنۍ شمیره د افغان وسیم 0 0 1 0 1 1 0 2 8 1 9. شمیره به یو ځل بیا ما تکرار کوم 0 0 1 0 2 8 1 9. او بل افغان بسم شمیره د 0 0 6 3 2 9 1 8. او تر څنګ یې اتیان شمیره ده 0 0 2 0 6 4 9. نو کار مومن مسلمان غواړي چې زور سره اړیکه ټینګ کړي هم په دې اړه معلومات راکړي. دغه لومړنۍ شمېره به زر بیا ورته 0 0 1 0 2 8 1 9. او هیله کوم چې زما پیغام په بار بار نشته کې تر څو چې د محمد اسماعیل معلومات کېږي زه به بیا هم پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم چې د ده معلومات ورته کېږي. ډېره زیاته مننه. ژوندي څه خوشاله خدای په امان.
یو کال څلور میاشتې کېږي د سلیمان په نامه دی، د بلوڅ کازوی دی. نو دغه ایران ته تللی دوه انډیوالان ورسره دي د سلیمان په نامه دی. دا که څوک معلومات لري مرسته دې په دغه نمبر زنګ ووهي. سلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو خو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم یاد کړی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمیره ذکر کړی. نو ستاسو د ټلیفون شمیره خو ما په کمپیوټر کې پیدا کړه چې اوریدونکو ته به ولولم، خو په راتلونکي کې لطفا تاسو خپل پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې خپل نوم او همدارس د ټلیفون شمیره په خپله ولولئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5. شمیره د سره تکرارم 0 3 0 6 5 1 5 1 9 5.
سلامونه نیکلی احترامات. ازادي راډیو د ورکسو عزیزانو د خبرونه ټوله منوالو او ریډونکو او تعقیبالو ته وړاندې کوم. هلمند مشبس زلپکار زواجم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه مامامي چې تقریبا ډیر کلونه کېږي له خپل کور څخه نادره کدی چې د نوم لال محمد دی او د ورور نوم چې دی ګل احمد دی. د بل ورور نوم یې ملا سنگین اخوند، ملا زرین اخوند او ملا عبدالرحیم اخوند دی چې اصل د واشر ولسوالۍ اوسیدونکي دي او نادره مشارکه سوی د هلمند ولایت مرکزی د بولان لساحه څخه د خپل کور څخه نادرکه سوی دی چې ډیر کلونه کیږي کورنۍ ورسره زیات تشویش کوي. نو دوستان ټول په تشویش کې دي که هر مسلمان ورور د پاړوند باندې معلومات ولري یا د مرګ یا د ژوند پاړه باندې معلومات ولري، نو له مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې څخه دي زموږ سره پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي او یو ځانګړې جایزه هم ورته په نظر کې نیول سوې ده، زما په شمول د نورو دوستانو له لورې. زما د ټلیفون د واټساپ شماره ده 0 2 0 2 8 6 3 0 2. شمیره ځلی بیا 0 2 0 2 8 6 3 0 2. د ټلیفون شمیره مې 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8. د ټلیفون شمیره ځلی بیا 0 0 3 4 1 1 2 0 9 8.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څو چاوري آزادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم له ننګرهار سره خوري ته. خدای چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد لغه د کامران د درې نسل کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. 0 3 4 4 6 5 5 روسي کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم 0 3 4 5 5 روسي کې درې او روسي کې ریبا نمبر درته وایم 0 6 5 6 10 9. یو ځل بیا درته وایم 0 6 5 6 10 9. او د یادونې وړ د روسي کې واتساپ شمېره وایم، که څوک وایي واتساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. 0 3 4 5 5 روسي کې درې په دغه نمبر واتساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلامونه دا زړې رادیو مینوال ټولو ګران خوګو ته خاص او ځنګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسه مزار شریف نه یم. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوې ده. پتنې فری جامې دی او پخپوي سفلی دی. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات یې نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي لومړی اتصالات 0 5 5 4 یعنی 0 8 6 5 5 5 4 0. ایم ټی این نمبر ورته وایم 0 5 8 9 3 9 4 یعنی 0 5 0 8 9 0 3 9 0 4. روسي کې ورته روشن نمبر وایم 0 5 9 4 5 4 0 9 3 5 8 4 8 5 0 5 9 4 9 1. افغان نمبر 0 5 9 4 9 1. روشن رور په دې هله کې پیغام را ته تر پای نه شرکی او په بار بار نه شرکی. لتا سو نړۍ مننه تل دی وی زاد یو ژوندې دی وی لتا سو نړۍ مننه خو وختونه د الله په نام.
السلام علیکم دا آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخیل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کرنگ شنا گره ده و سپنا گره سپنا سوی اغتن بشناوینو اموی جلاس و علیکم السلام.
گران رو تا سخپل در تلفون شمیره نو ذکر کری نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زاوریدونکو ته لولم: 00 2 1 3 0 3 4 5 2. شمیره بیا تکرارم: 3 1 0 3 4 5 2.
سلامونه، زما یو خوریه دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخار د ولایت. نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم: 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکرارم: 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم و رحمت الله. لیکی تراغلی قری اسدالله هم دا فاریاب ولایت چلګزید ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کوره وتلی په کور کې خوشکه کړې ده ولات لري د اداره کې نست. نور الله نومېږي، د پلار نوم میراجان اکا او موږ خپل شپږ ژوند یو. دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو. تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالای نه د ژوند معلومات سته نه د مرګ معلومات سته. یو وارې په کت خلکو داسې راته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شناخته ولیدلی دي. بالا خلاص د بابا صاحب ولسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل. هغه هم زه پسې ورلم، هلته مې پیدا نه کړي امکان لري د هغو خلکو خبره به خلاف. خو چې هر څوک د نورالله په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفا په دغه شمیره یو ما ته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده: 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا: 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. شمیره یو وار بیا: 0 8 اویا 1 3 2 4 5 8. او د نورالله نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیراني مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي، دغه یې درلودې مرضې وو، د پیري مرضې یې درلودې. او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځایه 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولي وو. دغه یې پر دغه لاس باندې اسکښه کژلې وو، د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وو، هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې. نو دغه د نورالله نشانیان دي که چېرې د نورالله په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم. خو فقط د ده د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي. تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورالله عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورالله عمر. خدای پاک مونازه. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د کیسر تکریه. زما یو خوریې دی چې میاشت مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادره کړې نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوې روزي دی، د پلار نوم یې نازنین دی، نیکه نوم یې عبدالله دی، په کمباینځۍ دی. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زموږ سره تماس ونیسي: 0 8 5 5 5 5 4 3 4.
زموږ دغه ورور د دغه ورک شوي کس په هکله یوه بله شمیره هم په واتساپ کې رالېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم: 0 8 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکرارم: 0 8 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
راډیو ته ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکی هیلې. زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله کې ورسالۍ د زیږینار د کلسم تماس ته ورسېدم.
موږ یو ورځ حاضر درو چې په نامه د محمدین د حاجي عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې 2 کاله مخکې لا درکه شوی دی. نو نن چا زنګ راته ووایي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلی دی چې دغه سړی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما غږ یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اتصال شماره ده 0 3 8 3 5 3 شماره زل بیا وایم 0 3 8 3 5 3 او بله شماره ده 0 3 8 3 5 3 2. شماره بیا وایم 0 3 8 3 5 3 2. مننه خیر دې سي د ازادي ټول کار کوم غو څه مننه کو. نو بیا هم که چیرې زما دغه شاخ را سره حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څخه مستد شماره راخیستې تاسو ته زنګ وي ته معلومات کوي دي. نو بیا باندې چې په دغه کوم مسر تماس سره سي سلام علیکم.
سلامونه که درمن اوریدونکو هیله ده تاسو به خیر سي. باور سمان د پرښتو وطن خوست ولایت نه روان زموږ یو ملګری د هیورور جمعګل چې تقریبا د شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یحت له څه معلومات لري چې شماره یادوم ما اریوا شماره درته وایم چې 0 5 6 6 6 او شماره 0 9 0 9 5 9 5. اری بس مر بیا ما پی پر و شپگ و وشپگ وشپگ یعنی سی پر وش پی تو شپگ سلویخ شپگ آیا شپگ آیا روشن شمار در تا یادو ما سی پر و نه پینزو نه پینزو لطف منه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی. عمر 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلې وي که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمېره ده: 0 8 8 2 2. دریمه شماره ده: 0 8 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شماره ده: 0 8 9 4 4 9 5 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی دول سوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لاس کال کې څه د کور نه درغه شو د مرده د پاره اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیژن یو څو کې درک لري. نو په دغه لمبر دی ما تر رنگ وي 0 0 0 1 4 3 4. ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نوم یې زر جان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی نو ماته په دې شمېرا اړیکه ونیسي: 0 5 4 3 6 2 9. بله شمېره ده: 0 5 6 8 3 9. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورستی پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپه غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو بم ورځ خبرونه تاسو ته مشي. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیل هم د تیرې اونۍ له سرته. امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وای افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقوقو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر جواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
در امی چانس چار چیز اونا کدامی که در امرای خود ما با اونا گفته ایم که بیای با ما مشوره بیتی، اونا به سر ما حکیم است.
او بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند خبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لا غیر راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړاو اندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته وروبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپلو خلکو غږ پورته کولی شي.
زه د پاکستان استازي ته ځواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلي ولس په استازیتوب زه دلته ناست یم. د کومو هیوادونو د مداخلې له امله چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی اوس د دوه مخي کرکټر په لوبولو له یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرې ډلې ته لابیګیري کوي، د عادي ښودلو هڅه یې کوي او ملاتړ یې کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دعوه کوي دا د پښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یوه بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ته رابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل، زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یوه ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پوښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنیو مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شوم نیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا پخوانی ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي، ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازی دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغه خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستاني استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبان وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړي که څه هم له افغانستانه وتلو د امریکا پرستیش ته زیان رسولی، خو دا یې وزیرکانه پرېکړه وه. اوس امریکا د نویو ټکنالوژیو په دخیلولو افغانستان کې هغه څه ترسره کولی شي چې د سپتمبر د 12 له بریدونو د مخه ګرانه وه. د خلیزاد په خبره طالبان په دې ژمن عمل کوي چې افغانستان کې القاعده او ترهګرې ډلې بیا سر راپورته نه کړي.
says that he lost the war and you lost the war.
Zalmi Khalilzad de Simons bansat la khaglo sara de nasto de ladai pe wa barnama ki wayeli pa Afghanistan ki bada mahal de khazu de haqqono aw talim pa tadaw zinistunzi wi kho ka muqaisai wushi da de hugo masarif aw saruno de qurbani warkawlo pa nisbat kam de chi America Afghanistan ki warkawli.
موږ له افغان حکومت سره ښه همکاري لرله، هلته د ملت جوړونې خبرې کیدلې، موږ یې مالي ملاتړ کوو. موږ غوښتل تاوتریخوالی کم شي. سمه ده چې اوس په د نجونو تعلیم او د بشري حقونو مسایل هم هلته خلک ځوروي، خو که یوه پرتلنه وکړو ښه به وي، ځکه موږ هلته له کومې مطلوبې نتیجې ترلاسه کولو پرته د کال 40 میلیارد ډالر او سرچینې مصرفولې. قربانۍ مو ورکولې.
Success. زلمی خلیلزاد ویلی افغان حکومت د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالفت کاوه، خو د په وینا د وتلو پریکړه ډیره معقوله ځکه وه چې د سیمې نورو قوتونو امریکا ته سرخوږی جوړاوه. خلیلزاد همداراز ویلی امریکا اوس په افغانستان کې هغه څه کولی شي چې د سپتمبر له 12 پیښې د مخه یې نشوای کولای، او همداراز د ده په وینا استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په خپلو ژمنو عمل کړی او القاعده ډله یې نه ده پریښي چې افغانستان کې خوځښت ولري.
موږ له طالبانو سره ځای نیم د نظر ورتهوالی لرو. داعش چې ترهګره ډله ده دوی ځپي او ریښې غځولو ته یې نه پرېږدي، او همداسې ښکاري هم چې ځپلې روان دي. دا مثبته خبره ده، خو د نورو روابطو تعامل او همکارۍ لپاره اړتیا ده چې د بشري حقونو درناوی او خوندیتوب تضمین شي.
زلمی خلیلزاد زیاتوي چې هغه مهال ورته وویل شول چې نور به هیڅ هیواد د امریکا په ملګرتیا باور ونه کړي، خو تر دې ښه لاره نه وه، ځکه د ده په خبره امریکا که څه هم افغانستان کې ملت جوړونه ونه شوای کړی، مګر نظامي او امنیتي اهداف یې ترلاسه کړل. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان له سقوط وروسته له هر وار څرګندونو سره د یو شمیر افغانانو له نیوکو سره مخ کیږي، خو دا وار د هغه یو نسبتا ځایناستې او افغانو ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری ویلي چې نړۍ په شدت سره د طالبانو د بدیل په لټه کې ده چې د ټولو افغانانو نمایندګي وکولی شي، او دې لپاره افغانانو ته اړتیا ده چې یو موټی شي او لاس تر زنې پاتې نه شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیرونی په هغو خلکو د بې مسؤلیته مشاورې تور ولګوو چې وایي د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. هغه په یوه غونډه کې وایي دا خلک چې مشورې ورکوي طالبانو ترې مشوره غوښتې نه ده، نه دوی د طالبانو پر سر حاکمان دي او نه هم د طالبانو حکومت ته مالي ملاتړ ورکړی دی.
ما به نه وغوښتم چې بیا به ما مشوره بیتي او نه به سره ما حاکم او نه به ما نام میته. یک را داشت تری رای زور امیر استعمال کرده ناکام شده، شرمنده رفت از افغانستان.
بلخو عاده طالبانو د پهونی سرپرست وزیر ادعا کړی ده چې تیر حکومت د مدرسو لمنځه وړلو اراده لرله، خو دوی د مدرسو جوړولو ته پام اړولی. همداراز د مقاومت عالی شورا په نوم د پخوانیو سیاسونو وی آنلاین غونډې ته استاد سیاف یو بار بیا راڅرګند شوی. هغه کسانی ناپوهه بللي چې وایي په ښځو تعلیم فرض نه دی.
پس کسایی که دعوا دارن که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن څو میاشتې وروسته د طالبانو له مشر سره د کندهار د لیدنې جزئیات افشا کړي دي. هغه له سی ان ان سره په تازه مرکه کې ویلي افغانستان یو منځلاري حکومت ته اړتیا لري، او د طالبانو مشر ته هم روښانه کړي که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاري حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو، مشرانو په توګه کار پکې کولی شي. هغه زیاته کړي قطر هم یوه اسلامي ټولنه ده، خو نجونې یې ښوونځیو ته ځي او وزیران یې هم لري. دا په داسې حال کې ده چې عام افغانان وایي کله چې د قطر صدر اعظم له کندهار ستون شو، طالبانو د ښځو په تړاو نور هم اقدامات سخت کړل. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ملګرو ملتونو کې هم ګڼو ویناوالو ولسمشرانو په طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي، خو داسې ښکاري چې طالبان په دې تړاو له خپلو پرېکړو پرته د بل هیچ چا نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپایي څانګې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد د یپلو پښو لاریون کړی دی. د غورځنګ اروپایي مسؤلانو پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان د پوځ او حکومت لخوا پر پښتنو، افغان کډوالو او نورو لږکیو د بشري حقونو د ځپونکو اقداماتو پر ضد پرېکنده ګامونه واخلي او مخه یې ونیسي. د دغه لاریون تنظیمونکي ازادي راډیو ته وایي د لاریون په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د طالبانو د اقداماتو مخه هم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې ملتپاله فعالانو نیوکه کړې چې د دې هیواد حکومت د افغان کډوالو تر څنګ ځایي پښتانه هم زندانونو ته وړي او ورته وایي تاسو مهاجر یاست.
ګورو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې حواله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې حواله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګوي. د دې سره سره موږ د افغان نجونو باندې د تعلیم بندیز او د ښځو باندې د کار بندیز په حواله باندې هم خپل خبرې هلته وکړلې، خپلې مطالبې مو وکړې.
فورس از اپیرینګ دفتر نه تر ملګرو ملتونو سازمان یونایټډ نیشن پورې په لوسو په لانګ مارچ وکړو. بیا د دغه لانګ مارچ نه وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ودانې مخته یو پراخه لاریون وشو. پر دغه لاریون کې زموږ سره محکومو قومونو کشمیریانو بلوڅانو او سندانو هم ګډون درلودلو. بیا په څلور بجې باندې موږ په یو هوټل کې انټرنیشنل کانفرنس وکړو چې په دغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو قومونو سندیانو بلوڅانو او کشمیریانو هم ګډون درلودلو. د پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا د پاکستان استعماري ریاست او د پاکستان ظالم فوج د غورځنګ په ملګرو ناروا شدود او دی پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام تر سره کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا افغانستان کې د مهال د بشري کارکونکو د امنیت په تړاو غواخونو ته په اشاره وایي سکه کال افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو لړلې یو سلو دیار لستنه نیول شوې دي. وایي دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي او د نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندویه ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو په بنسټ خپلې چارې مخته یوسي. طالبان بیا بیا د بشري مرستو په وړاندې په خند تورن شوي دي، خو دوی دا ادعا رد کړي. د افغانستان د سقوط د مازلې په تړاو لومړی وار د یو افغان ځوان او د جمهوریت د پخواني مطبوعاتي غړي نجیب آزاد کتاب چاپ شو. دا کتاب چې ټریزن یا خیانت نومیږي د ارګ پخوانی ویان نجیب الله آزاد پکې د خپلو ادعاو شواهدو او مستندو ثبوتونو په اساس د ده په وینا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مهندسي شوي سقوط داستان ثبت کړی دی. نجیب آزاد چې اوس مهال په امریکا کې د یو پوهنتون استاد دی په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د افغانستان سقوط ته د ګلخانۍ ماڼۍ، امنیت شورا، حرم سرای لومړي نمبر قصر او دفاع وزارت کې هم معاملې ترسره شوي. په یوولسو فصلونو مشتمل دغه کتاب د جمهوریت په وروستیو کې د هدفي وژنو او پیسو د قاچاق په اړه هم ادعاوې لري چې تر اوسه یې هیڅ پخواني چارواکي په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. نجیب آزاد د پخوانی واکمن ټیم د ټاکنیزو کمپاینونو مهم غړی او د ارګ خپه شوی ویاند یادیږي.
تریزن یا خیانت چې په یوولسو فصلونو ویشل شوی مستند کتاب دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت د سقوط په حق له چې کومې معاملې سوي دي په مستند ډول یې ټولې راخیستې چې چا د چا سره کله کومې معاملې وکړې تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط سي. د دې تر څنګ د افغانستان د امنیتي ځواکونو، امنیتي او دفاعي ځواکونو په سقوط کې چا څه رول لوباوه، چا چا ته کله زنګونه وهله او غوښتنې وکړې یا اوامر صادر کړل تر څو سیمه ولسوالۍ ولایتونه طالبان ته پرېښول سي او د څه لپاره پرېښول سي. د دې تر څنګ په 15 اگست باندې تر سقوط څو ساعته وړاندې کومې موټرې د چا موټرې ارګ ته راننوتلې او څومره میلیونه ډالر یې له ارګ وایستله، دا ټول مستند سوي دي.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې نخیا ولامې داسې ښکاري چې د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د امریکا په توسط د سولې هڅې شاید نتیجه ورکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملګرو ملتونو ته په وینا کې وایي هیواد یې د یو تاریخي پرمختګ په درشل کې دی چې په نتیجه کې به یې له سعودي عربستان سره روغه جوړه وکړي او له دې سره به په منځني ختیځ کې وضعیت یو مخې بدل شي. سعودي عربستان هم هیله ښکاره کړې ده چې ممکن له اسرائیل سره یې روابط عادي شي. همدارس د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر هم تیره ونه سعودي ته د درې نویم ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام جاري کړ او ټینګار یې کړی چې کله سعودي سره یې سوله وشوه شپږ یا اووه نور اسلامي هیوادونه به هم اسرائیلو سره اړیکو جوړولو ته را وړاندې شي. د امریکا متحده ایالتونه په دې لټه کې دي چې د اسرائیلو او سعودي عربستان ترمنځ داسې تړون لاسلیک شي تر څو له مخې یې سعودي عربستان د امریکا د دفاعي تړون په بدل کې له اسرائیل سره اړیکې عادي کړي او واشنگتن له ریاض سره د ملکی اټومي پروګرام په پراختیا کې مرسته وکړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې محکمې اله هم د اکتوبر تر وروستۍ و د توقیف امر غځولی له اټک زندانه اډیاله زندان ته لیږدول شوی دی. د اسلام آباد استیناف محکمې امر کړی و چې عمران خان نسبتا ښو شرایطو کې د سیاسي بندي په څیر اډیاله زندان ته انتقال او هغه بلاک کې وساتل شي چې یو وخت نواز شریف پکې بندي و. عمران خان دغه زندان ته له سخت امنیتي تدابیرو سره لیږدول شوی او په زندان کې به یې یو تن څلوریشت ساعته ډول باندې د خدمت لپاره درول شوی وي. د عمران خان حکومت د اپوزیسیون لخوا له منځه یوړل شو او ائتلافي حکومت هغه د فساد واک نه د ناسم استفادې او ګډوډۍ جوړولو په تړاو شاوخوا پنځه نوي قضیو کې زندان ته واستوه. نه یوازې دا بلکې هغه به پنځو کلونو لپاره ټاکنو کې د ګډون حق هم له ځان سره ونه لري. د کرونا له وبا وروسته بنګلاديش د ډینګي تبه له سختې څپې سره مخ دی چې هلته ورنه وروستۍ دریو میاشتو کې 909 تنه مړه شوي دي. د بنګلاديش د عامې روغتیا وزارت له قوله په دغه هیواد کې د ډینګي تبې د ناروغانو شمیر 138,000 نه وخته او په روغتونونو کې د ناروغانو د درملنې بریسترونه کم شوي دي. دا په بنګلاديش کې له تیرو درویشتو کلونو راهیسې بدترین روغتیایي وضعیت اټکل شوی او حکومت په عامه ځایونو کې د ډینګي میاشو د سپرې کولو کمپاین تر څنګ له خلکو هم غوښتي چې خپلې وقایې ته متوجه شي. او که د ټولنیزو شبکو پاڼې هم سره راواړو نو د افغان ځواکونو پخوانی سرتیری چې د هلمند جګړه کې چاودنې ترې د دواړو سترګو رڼا اخیستې او وړماونه یې په جرمني کې د یوویشت هیوادونو ترمنځ د ځغاستې په سیالیو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل اوس یې اعلان کړی چې د دې بریا له امله په انعام کې ورکول شوې پیسې به ټولې افغانستان ته د خوارو د لاسنیوي لپاره واستوي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ویلي د ده د سیالیو ټوله ګټه به افغانستان کې کونډو یتیمانو او عاجلو ناروغانو ته له دې وروسته ورکول کیږي. همداراز د عطا خیریه بنسټ مشر چې اروپا ته راغلی په وطن کې د زړه د ناروغانو د درملنې لپاره ورسره د مرستو لړۍ هم روانه ده. ښاغلي عطاولا شګیوال ته په هالنډ کې دوه پانګوالو 200,000 ډالر نغده مرسته ورکړې. په دې لټ کې میرسید دهقان د نیم میلیون ډالر مرستو اعلان کړی دی خو دستي ساتي د 125,000 ډالرو نقد چک سپارلی. بل سوداګر حیات الله هم د 15,000 ډالرو چک سپارلی. خو د ټولنیزو شبکو ځینو فعالانو ویلي خیریه بنسټونه د دغسې کارونو لپاره کیدای شي ودانۍ جوړې کړي مګر د تخصصي کادرونو تجهیزاتو د اسانتیاو برابرولو چاره د دوی له توانه وتلې ده او لوی حکومتي لاس و ملاتړ ته اړتیا لري. د کوزي پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ دوه ویډیوګانې له سختو غبرګونو سره خپرې شوې. په یوه ویډیو کې لیدل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمنه قبایلي جرګه د پاکستاني ادارو پر ضد د یو فیسبوکي پوسټ په سر د ځایي خبریال میراج خالد وزیر د کور ورانولو او له سیمې نه د شړلو پرېکړه یې کړې. په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې پاکستاني پولیس زندان ته روان کړي پښتون وګړي باندې د وسلې ګزارونو او تشدد کوي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ادارې په دې ډول کارونو د پښتنو سیمو کې جنگ سالاره ته وده ورکړي ځکه سیمه ییزه جرګه د پاکستان لشته قوانینو سرغړونه کوي خو ریاست ورته چوپه خوله ده. خبریال ګوهر مسعود بیا وایي درې میاشتې وړاندې د پېښور قلي اردو قمندان د حکومت پلوه سپینګیرو یوه جلسه وربللې او امر یې ورته کړی و چې د پاکستان د منافعو لپاره د خلکو د بې کوره کولو پخوانی رواج بېرته راژوندی کړی. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته د فلم موسیقي هنر تمثیل او دوبلي سکتورونه یا له منځه تللي یا یې ځینې برخې شته خو دا برخې طالبانو د خپلو تبلیغاتو لپاره وقف کړي. په افغانستان کې تلویزیونونو د سیریالونو پروډکشنونه تړلي لوی شمېر هنرمندانو افغانستان پریښی او د دوی لپاره جوړې شوې ادارې یا تړل شوي دي یا یې د فعالیت ساحه بدله شوې. څه بدلونونه راغلي دي په دغه راپور کې ګورو.
شکر خدای چې ازادي شوه اوس به په ازاده فضا کې به ژوند کوو. ته د شي شکر وباسې پلیاز خدای ته خدلته داري کما ټول تختي روان دي زه ګوره بوټه مې پاتې شو په ګور کې خپل څه والا وته تاره ته پد سره ما و تعالی په راځي ما وځي او شل کار کار کړې دي څنګه وکم پلیاز خدای
د طالبانو لبیا راته ګروسته د ملي ټلویزیون د تھیاتر او هنر څنګه او افغان فلم یا نور هنري بنسټونه څکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا راستنېدو وروسته د ملي ټلویزیون فرهنګي ریاست د هیواد ګڼو سیمو کې مشاعرې تنظیموي او تر اوسه یې په ګڼو مناسبتونو مخامنې جوړې کړي چې چاپېریال او محتوا یې ټوله د طالبانو په خوخه تنظیم شوي وي.
د رنګ او د رویې نه داسې دی لکه پښتین ولادیمیر پوتین.
د ودونو په هوټلونو کې هم تر ډیره د موسیقۍ ځای مشاعرو او یا هم تر ډیره د طالبانو تقریرونو نیولې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي برخه له بهقي دولتي چاپخونې سره بیا بوخته ده چې د طالبانو د تیرې شل کلنې جګړې تاریخ ولیکي او چاپ کړي. خو د ملي ټلویزیون د هنر او تمثیل برخې یو شمېر ممثلین چې یو شمېر لا هم افغانستان کې پراته دي د سټیج پر سر طالبانو ته له سکوت وروسته د افغانانو د وطن پرېښودلو په تړاو تمثیلونه کوي. له افغانستان نه د باندې هنرمندان دا د افغانستان د هنري راتلونکي لپاره سختې شېبې بولي.
د طالبانو د سوري لاندې فعالیت هغه هم د سینما او هنر په برخه کې همدومره باید وایم چې ترکاڼۍ د بیزو کار نه دی. سینما تھیاتر موسیقی اور بے تعداد خلق ہوئی چی سینما یا نسا سینما ہاگا سینما دا چی نن ہالی ووڈ دے کا امریکہ دا کا بالی ووڈ دے کا ہندوستان دے او گوری چی کم زیتا ہو
تیر حکومت په وخت کې دومره ازادي و چې مثال د اقل انسان کولای شو چې هغه خپل د ټولنې ستونزې یا د حکومت کوم ستونزې وي هغه د انځور په شکل کې یا د فلم په شکل یا د ډرامې په شکل ټولنې ته وړاندې کړي. خو اوس مهال سینما لکه د تعلیم برخه غوندې مکمل کار ولیدلې او یو رنګ اوس لکه څنګه چې په فلم او ډرامه او تیاتر کې موږ تمثیل کوو اوس داسې یو رقم ته کوشش کیږي چې تمثیل وشي چې دا سینما شتون لري.
بل خوا طالبان چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي اکثره ترانه ویونکي د پښتو، دری او هندي سندرو په کمپوزونو د دوی ترانې وایي. دوی د خپلو ترانو د ویډیوي بڼې د جوړولو لپاره ارګ د جمهوریت وروستیو کې رغول شو بڼونو، تاریخي ځایونو او نظامی ځایونو ته د ثبت او تخنیک له پرمختللو وسایلو سره لاسرسی لري. دا یې نوې ترانه راغلی چې د هندي پخوانی فلم د یوې مشهوري سندرې په کمپوز ده.
سمسور بهار دی وطن وطن جانان سنگار دی وطن وطن راخبور سهار دی وطن وطن رنگین گلزار دی وطن وطن قاتل دغدار دی وطن وطن زمونږ افتخار دی وطن وطن.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د باندې ګڼ افغان سندرغاړي یا له سخت ژوند سره ټکوي او یا یې ځینې وطني سندرو کې د خپلو احساساتو شدت څرګند کړی.
له څو ورځو راهیسې پر یوټیوب، ټیکټاک او انسټاګرام هغه سوریایي ځوان ظاهر داس د میلیونونو انسانانو د خواخوږۍ پام ځانته وراړولی چې د برلین الکزانډر میدان کې خپلې معشوقې مایا ته د سلګونه کسانو په حضور کې د واده د وړاندیز مراسم پر ځای کړل خو هغې رد کړ. هغه چې له اتو کال راهیسې برلین کې اوسي او د ټیکټاک تر څنګ د انسټاګرام او یوټیوب ستوري یادیږي د سپتمبر په 23 خپل ملګري ته له سیلانیانو ډک ځای کې د واده د وړاندیز مراسم نیولي خو مایا د نامعلوم علت له مخې دغه وړاندیز رد کړ. اوس نو داسې ښکاري چې د نړۍ د هنري او کیسه‌ای ادبیاتو د نامراده مینانو په داستانو کې له لیلا مجنون رومیو جولیټ وروسته د جرمني سوریایي مهاجر ظاهر داس او دغه د تللي معشوقې مایا نوم هم ور اضافه شو. مګر دغه الک خلق د خپل تللي مینې په تړاو له نیوکو منع کړي او دغه د پریکړې درناوي ته وربللي. او دا ونیم درته د نړۍ جالب او پزړه پوری سره سپړم. د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې پیسې امریکایي میلیارډران لري خو د نړۍ په کچه تر ټولو ستره ماڼۍ د برونای د مسلمان پاچا سلطان حسن البلقیه ده. د سیند پر غاړه ودانه د نور الایمان په نوم دا ماڼۍ د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت ده چې سپین دیوالونه، طلایي ګنبز او منارې د خلکو سترګې برېښوي. دا اټکل لمخي دی مانی 2.2 میلیونه فوټه مربع ساحه نیولی او 1.4 میلیارد ډالر لګښت پرې راغلی چې 1,000 خونې او 250 تشنابونه لري. د پاچا دربار یا حال دومره ستر دی چې په یو وخت 15,000 میلمانه پکې د ډوډۍ لپاره عذر کېدای شي. په شاهي ګاراژ کې 110 موټره درېدای شي او 15 د لمبا ستر حوضونه لري. پاچا په خپله تبیله کې د اسونو لپاره ایرکنډیشنونه لګولي. په ماڼۍ کې بیا دننه 1,540 انتیک فانوسونه لګېدلي او د برونای ولس یوازې هر کوچني اختر کې 3 ورځو لپاره دې ماڼۍ ته د ورتګ اجازه لري. د برونای پاچا بل ریکارډ هم لري. هغه د نړۍ په کچه تر ټولو زیاتې قیمتي موټرې لري چې د اټکل له مخې د ټولو موټرو ارزښت 3 میلیارد ډالرو نه زیات دی. او په داسې حال کې چې له سیمې سره د ریل لیک له لارې د افغانستان د وصل کېدو خوب لا هم په ټوله معنا رښتیا شوی نه دی، خو چین د خپلو خلکو د ورځني ټرانسپورټ لپاره آسماني ټرینونه راوستل. دا ټرینونه چې هوا کې د یو کش شوي اندروبایي خط په مرسته سرچپه مزل کوي هیڅ چلوونکی نه لري. دغو ټرینونو په امتحاني ډول د چین په ووهان کې فعالیت پیل کړی او 60 کیلومتره لار وهي چې د لارو له بندښت څخه د شکایت لرونکو کار یې اسانه کړی دی. دا ټرینونه مزل درېدل د دروازو خلاصېدل هر څه په اوتومات ډول ترسره کوي. د ټرینونو په پټلۍ کې دومره قوي مغناطیس لګول شوی چې له 260 کسانو څخه ډک ټرین ځمکې ته د غورځېدو لپاره نه پرېږدي. او په همدې سره د ازادۍ راډیو نننۍ اووم ورځ هم پای ته رسو. په علامه سپارم د بلې اونۍ له تودو ټکو سره به درته بیا حاضرېږم.
معاملہ تڑلی خزل می اعلان شو خلل ماملا تڑلی خزل می اعلان شو خلل ماملا تڑلی خزل می اعلان شو خلل وای سنگ تسکن تر زما ہو گیا را ہو گیا را اس پہ خبر تا اس کن در زما ہو گیا را درد یم پر ہن تسکن در زما ہو گیا را ہو گیا را درد یم